افغانستان کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو بلې او ساته خبرونه پیل سو چې د لوبو له میدان او د ازادي میلمه پروګرامونه هم پکې ځای سوي دي. ځینې راپورونه هم خبرو چې تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو په افغانستان کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو په وړاندې د اقدام غوښتنه وکړه. د جرمني خبری اژانس د نننی راپور له مخې دغه ادارې ویلي دغه هیوادونه باید ډاډمن کړي له هغو کسانو سره به انصاف کړي چې د طالبانو د ناوړه چلند قرباني سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د ښځو د حقونو مدافعانې، اکاډمیک شخصیتونه او نور فعالان په عامه د انتقادونو له کبله نیولي دي. د دې سازمان سرمنشي اګنیس کالامرد ویلي ګڼ کسان چې په خپل سری ډول نیول سوي د درملنې امکان نه دی ورته برابر سوی او له خپلو کورنیو سره د لیدلو اجازه نه ده ورکول سوی. د بخښنې نړیوال سازمان زیاته کړې طالبان یا اراده نه لري یا هم نه غواړي د هغو پیښو په اړه څیړنه وکړي چې د دوی غړي له بشري حقونو پکې په سرغړونو تورن سوي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلسن وایي افغانستان ته یې سفر پای ته ورسوه او د قطر پلازمینې دوحې ته ستون سو. نیکلسن پرون په یوه ټویټ کې یوازې دومره ویلي چې افغانستان ته په دې سفر کې چې تقریبا یوه اونۍ دوام وکړ. په کابل او کندهار کې د ده په خبره ډېرې جالبې غونډې درلودې. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو پرون یکشنبه یې په کابل کې وویل چې له طالب چارواکو سره په خبرو کې د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان د اوسني بحران د حل لپاره د افغانانو ترمنځ د خبرو پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. نیکلسن همدارنګه ویلي چې په ترسره سویو لیدنو کتنو کې د طالبانو له چارواکو په دې اړه چې آیا نجونې او ښځې به پرېږدي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې سي هیڅ کره ژمنه نه ده اورېدلې. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له اعلان سره سم نن په سړو سیمو کې د پوهنتونونو تدریسي بهیر بیا پیلېږي خو د محصلو نجونو برخلیک تر اوسه معلوم نه دی. د اردن پاچا عبدالله د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین ته په کتنه کې ویلي چې اردن د سوریې پر پوله د مخدره موادو د قاچاق وړونکو په وړاندې د مبارزې لپاره مرستې ته اړ دی. د اردن پاچا پرون یکشنبه په عمان کې له آستین سره په کتنه کې د سوریې په جنوب کې د ایران له ملاتړه د برخمنو ملیشاو د حضور په اړه د خپل هیواد پر اندېښنو خبرې وکړې. د امریکا دفاع وزیر د یکشنبه په ورځ عمان ته ورسېد او تمه کېږي د اسرائیل ته د سفر پر مهال د هغه هیواد پر مشرانو فشار راولي چې په لویدیځه غاړه کې کړکیچ کم کړي. آستین به وروسته مصر ته ځي. د امریکا یو دفاعي چارواکي چې د نوم نه شول په شرط خبرې کولې ویلي آستین به لمنځنی ختیځ د امریکا د ملاتړ تعهد څرګند کړي او ډاډ به ورکړي چې امریکا به د دوی دفاع ته ژمن پاتې وي. په سیمه کې د امریکا د متحده ایالاتونو شاوخوا 10,000 پوځیان دیره دي چې ویل کېږي هدف یې د ایران د نفوذ له مخنیوي سره مرسته ده. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ومنله چې د دغه هیواد په ختیځ دونباس سیمه کې روانه جګړه دردونکې او چلنجونکې ده. روسي ځواکونه هڅه کوي بخمود ښار چې په تیرو څو میاشتو کې د روسیې د توپونو په ډزو زیات ویجاړ سوی کلابند کړي. زیلینسکی پرون ناوخته په خپل ورځني ویډیو کې ویلي زه غواړم په دونباس سیمه کې د جنګیدونکو سرتیرو د زړورتیا، پیاوړتیا او مبارزې ځانګړې قدردانۍ وکړم. هغه په دې سیمه کې روانه جګړه تر ټولو سخته، دردونکې او پیچلې وبلله. دغه جګړه د بخمود ښار پر شاوخوا متمرکز ده. هغه ښار چې شاوخوا 10,000 اوسیدونکي لري او روسي ځواکونه هم له ګڼو زیانونو سره سره د دې ښار د نیولو هڅه کوي. د بنگلادش په جنوب کې د روهنګیا مسلمانانو په ګڼ میشت کم کې پراخ اور ولګي چې پرون یکشنبه په زرګونو کډوال بې سرپناه کړل. د اوروژنې یو چارواکي امداد الحق ویلي په دې اور لګیدنې کې لا د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. په بنگلادش کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری یا یو این ایچ سی آر په ځینو ټویټونو کې ویلي د روهنګیا کډوالو د کمپ رضاکارانو د اوروژنې هڅه وکړه چې دغه کمیشنری او نورو همکارانو یې ملاتړ وکړ. په تیرو څو لسیزو کې له میانمار یا پخواني برمان څخه تر 1,000,000 ډیر روهنګیا مسلمانان بنگلادش ته کډه سوي دي. له دې ډلې 1,40,000 یې د 2018 میلادي کال له اګست میاشتې راهیسې بنګلادش ته وروسته د هغې وغوښتل چې د میانمار پوځ د دوی په وړاندې ځپونکي اقدامات وکړل. ورځو د راپورونو برخې ته. نن د افغانستان په سړو سیمو کې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په نورو موسسو کې د زده کړې بهیر بیرته پیلېږي. خو نجونې ترې مستثنا ځکه دي چې د طالبانو لوړو زده کړو وزارت دغه بهیر یوازې د نارینه محصلانو پر مخ پرانیزي. پاینه حل کې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړي استازي توماس نیکلسن ویلي چې د طالبانو له جوړو چارواکو سره په لیدونو کتنو کې هیڅ کارجمنه نه ده اوریدلې چې کله به نجونې او ښځې دې ته پرېږدي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې سي. نور په دې راپور کې
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له اعلان سره سم نن د افغانستان په سړو سیمو کې د پوهنتونونو دروازې د محصلینو پر مخ پرانستل کیږي، خو نه د ټولو بلکې یوازې د نارینه محصلینو پر مخ.
د افغانستان د اسلامي امارت د لوړ زده کړو وزارت د رهبری شورا د پریکړې مطابق به انشاءالله تعالی د روان کال د کپ په 15مه د افغانستان سرسیرو ولایتونو پوهنتونونه به انشاءالله تعالی شروع کیږي. ټول محصلین د پام د یاد سوي تاریخ باندې درسو ته ځانونه حاضر کړي.
د لوړ زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاءالله هاشمي په دغه ویډیوي پیغام کې چې پرونی رسنیو ته استولی، که څه هم د ټولو محصلینو خبره کوي خو د محصلو نجونو برخلیک تر اوسه نه دی روښانه. د وزارت تېره اونۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې په سړو سیمو کې د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د نورو بنسټونو په سرلنۍ سمستر به د کپ د میاشتې په 15مه نېټه په رسمي ډول پیل شي، خو په دې خبر پاڼه کې د ښځینه محصلینو د برخلیک په اړه هیڅ نه ویل شوي. ازادي راډیو د دې راپور تر خپرېدو او هم له هغې مخکې هڅه وکړه په دې اړه چې نجونې او ښځې به بیرته کله لوړو زده کړو ته پرېښودل شي، د دې وزارت د چارواکو یا د طالبانو د نورو ویندویانو نظر واخلي، خو هغوی زموږ پرله پسې اړیکو ته ځواب ورنکړ. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان تېره اونۍ ازادي راډیو ته یوازې دومره ویلي وو چې تر بلې خبرتیا پورې نجونې د دې امر په منلو مکلفې دي. د طالبانو حکومت په 13 دسمبر میاشت کې د پوهنتونونو دروازې تر بل امر پورې د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. د طالبانو د دغه پرېکړې په وړاندې کورنۍ او نړیوال سخت غبرګونونه ښکاره شول او د پوهنتونونو یو شمېر استادانو هم د دغه پرېکړې په وړاندې د اعتراض په توګه استعفا وکړې. دغه وضعیت ډیری محصلان له یوه نامعلوم برخلیک سره مخ کړی دي. یوه هم د پوهنتون محصله عاقله ده چې وایي دا او ډېرې نورې محصلانې د طالبانو دغه اقدام ډېرې ناهیلې کړي دي.
د وخت کې خپل خاص آمادګی نیولا د خپل پانتون کریکولم نه بم ځان خبره او چې کوم استادان مې دي کوم مضمونونه وایو کتابونه بم واخستل، یو فصل دو فصل بم ځان سره مرور کړل، لکه آمادګی بم ورته نیولا، کتابچه بم واخستل، یعنی یو خاص امید سره بم د میاشتې خلاصولې. خو سپت بختانه هغه امید نه ده پاتې، ځکه چې نه پوهیږو آیا پانتون شروع کیږي نه شروع کیږي، ښوونځي به پرانستل شي نه بشي، یعنی دا هغه څه ده چې موږ نه هغه اندکې امید هم اخیسته.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي د طالبانو چارواکو هیڅ ژمنه نه ده کړې چې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره به ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي. نیکلسن چې افغانستان ته د وروستي سفر په ترڅ کې په کابل او کندهار کې د طالبانو له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې، پرون یکشنبه په کابل کې وویل چې ده د طالبانو د حکومت له وزیرانو سره په کتنو کې په دې اړه هیڅ کلکه ژمنه وانه ورېده. نوموړي زیاته کړه د نجونو او هلکانو خزو او سړو د با کیفیت زده کړو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستل اختیاري نه دي. نن په سړو سیمو کې د لوړو زده کړو بهیر داسې مهال پیلېږي چې د ښوونځیو د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته شاوخوا 2 اونۍ پاتې دي او طالبانو په دې اړه چې آیا د ټولو نجونو پر مخ به ښوونځي بېرته پرانیزي هم تر اوسه کلکه ژمنه نه ده کړې. طالبانو له څه باندې 1 کال راهیسې له 6م ټولګي پورته نجونې هم له ښوونځیو راګرځولي چې دې اقدامې ډېرې نجونې خپلې راتلونکې ته ناهیلې کړې دي. د طالبانو لخوا پر افغان نجونو او ښځو د زده کړې او کار په برخو کې لګول شوي محدودیتونه د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت د نه پیژندلو مهم لاملونه بلل کیږي، که څه هم نړیوالو په دې برخه کې پر طالبانو ډیر فشار راوستی چې د نجونو او ښځو د زده کړې او کار حقونو ته غاړه کیږدي، خو طالبانو د نړیوالو فشارونو سره سره تر اوسه خپل دریځ نه دی بدل کړی.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. تاسو د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د تیري ونې ګڼ ورزشي مطالب وړاندې کوو. په خبرونه کې به خبرونه، ریپورتونه او ځانګړي مرکه هم اورئ. زه بختيار ساحل. راتلونکو نړیوالو سیالیو ته د افغانستان ملي لوبډلې د تمریناتي کمپ پیلېدل
لوبډاله خو به ان شاء الله ډیر زر اعلان شي. کابل کې هم کیمپ روانه ده، د دې تر څنګ موږ په دوبۍ کې هم کیمپ لرو. ان شاء الله د کیمپ جریان کې به موږ خپل نهایي لوبډاله اعلان کړو.
د افغانستان کورنۍ لومړی درجه ولاتی سیالیو د 14 پړاو پایل
دغه 12 لوبډاله په دوو ګروپونو ویشل شوی دی. شپږ لوبډاله په یو ګروپ کې دي او شپږ لوبډاله په بل ګروپ کې دي. په دغه شپږ لوبډاله کې به دوه لوبډاله نیمه پایلو به تلاره پیدا کوي، البته غوره دوه لوبډاله د خپل ګروپ نه.
د ټیسټ اتلولۍ یا چمپیئن شپ پایلو به ته د استرالیا رسیدل. د پاکستان په غوره لیگ سیالیو کې د افغان لوبغاړو ښې لوبې او د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا له لوري غوره لوبغاړو روزونکو ته د جایزو ورکړه. په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته لرو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د ملي او کورنیو لوبغاړو ګډ تمریناتي کم پیل کړی دی. دغه کم په کابل کې د بهرنیو کورنیو روزونکو تر څار او روزنې لاندې جریان لري. پس له ډیره وخته لومړی ځل دی چې افغان لوبډله په کابل کې تمریناتي کم ترسره کوي. دا چې په دې کم کې څومره لوبغاړو ګډون کړي، په همدې تړاو مو د کرکټ بورډ د سلیکشن یا غوراوي کمیټې له مشر نورالحق ملکزي سره مرکه کړې ده. مرکه درته د خبرونې په پای کې خبرو. بیا هم په افغانستان کې د کرکټ اړوند تیرونه دویمه درجه ولایتي سیالي بشپړې شوې چې لډلې شپږ لوبډلو لومړی درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړه. د غراز لوړان دي لومړی درجه یا گریډ 1 ولایتي کچې سیالیو ته شپږ نور لوبډلو لار مندلې و. دا سیالي په ننګرهار او خوست ولایتونو کې پیل شوې دي. بشپړ تفصیل د خاطر پردیس پر رپورت کې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د 12 غوره ولایتونو ترمنځ لومړی درجه ولایتي سیالي پیل کړي. کرکټ بورډ ویلي چې دغه سیالي د خوست او ننګرهار په دوو لوبغالو کې د جمعې په ورځ د وزیر محمد اکبر خان تر نامه لاندې پیل شوه. د دې سیالي په لومړۍ ورځ خوست او ننګرهار دی، ننګرهار د کندز، لوګر د کونړ او کندهار د لغمان په وړاندې سیالي ترسره کړي. یادیداری ویلي چې دا د لومړۍ درجه ولایتي سیالي او 14 پړاو دی او د مارچ میاشتې تر 6 نیټې به دوام وکړي. دا په 2023 کال کې د افغان کرکټ ادارې دویم کورنۍ ټورنمنت دی. د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ مسول نسیم جار عبدالرحیم جی په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
دغه 12 لوبډلې په دوه ګروپونو ویشل شوې دي. شپږ لوبډلې په یو ګروپ کې دي او شپږ لوبډلې په بل ګروپ کې دي. په دغه شپږ لوبډلو کې به دوه لوبډلې نیمه پایلو به تلاره پیدا کوي، البته غوره دوه لوبډلې د خپل ګروپ نه او دوه لوبډلې به بل ګروپ نه لالب نه دوه لوبډلې نیمه پایلو به تلاره پیدا کوي. بیا چې دغه الف ګروپ کومه ټاپ لوبډلې هغه به دغه دغه دویمې لوبډلې سره لوبه کوي، دغه کومه ټاپ لوبډلې دی دویمې لوبډلې سره بس نیمه پایلو به کوي. دا به د مارچ په 6 باندې به پایلو به په ننګرهار کې، البته دوه نیمه پایلو به په ننګرهار کې ترسره کیږي. همدارنګ یادونه باید وکړم چې دغه سیالي ټولې درې دیر سیالي دي چې دیر سیالي دی لوبډلو د راوند سیالي دي او درې سیالي دوه نیمه پایلو به یو د پایلو به دا چې دا ټولې درې دیر سیالي کیږي. له دغه سیالي نه به غوره لوبغاړي په تدریجي ډول سره لار پیدا کوي د لس ای سیالي ته. همدغه چې به خدای کول ورو ورو مخ راځي.
د غراس کرکټ بورډ وای د چیرمن 11 او آی سی بی 11 په نوم د نوري لوبډلې د هغه لوبغاړو لپاره جوړ شوې دي چې په دوی مدرسه سیالي کې له ځانه خوړتیا خودلې ده، خو اړوند لوبډلو یې بل پړاو ته لار نه ده موندلې. په دې سیالیو کې هر لوبډله 5 لوبې ترسره کوي چې څلور مخکښ لوبډلې به لومړی نیمه پایلو به ترسره کوي او دوه ګټون کې لوبډلې به په پایلو به کې سره سیالي وکړي. کرکټ بورډ وایي چې له دې سیالیو به غوره وړتیا خودونکو لوبغاړي د زرونو په کچه درې ورځنیو سیالیو ته لار پیدا کړي. د ویولو ده چې د تیر کال اتلولي د کندوز ولایتي لوبډلې په لومړي ځل ګټلې و.
د لوبغالو یا د لوبو د میدانونو اړوند یو ریپورت. لوبغالی په نور نړۍ کې اواز د لوب لپاره استعمالیږي او دا هغه ځایونه دي چې خلک پکې د سکون او آرامتیا احساس کوي. په نور نړۍ کې چې خلک په روحي او رواني تکالیف او اختوي نو تر ډیره شنو سیمو د لوب میدانونو ته بیول کیږي. په افغانستان کې بیا تازه د طالبانو حکومت له لوري یو شمیر خلکو ته د فوټبال او ځینې نورو لوب په میدانونو کې سزاګانې ورکړل شوې دي. شدې چارې د لوبغاړو په روح او روان بد تاثیر کړی دی. غوښتنه یې کړې ده چې دا چاره باید بند شي. همین هیواد په دې تړاو یو رپورټ چمتو کړی دی چې په ګډه یې اورو.
طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د تیر میلادي کال په وروستیو کې د خپل مشر په امر د حد تعزیر او قصاص لړۍ هم پیل کړه چې ډېر حکمونه یې په لوبغالو کې عملي شوي. اوس یو شمېر لوبغاړي د طالبانو له حکومت غواړي په لوبغالو کې د خلکو ته سزاوینه ورکوي، ځکه د دوی په وینا لوبغالي د لوبو لپاره جوړ شوي او یوازې باید د همدې مقصد لپاره وکارول شي. د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي سودابه خنجانی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
میدان های فوټبال به خاطر بازی فوټبال
د فوټبال میدانونه د فوټبال لپاره دي نه د وژنو زورونو او سنگسار لپاره د طالبانو دا کار خيچي دوی هیڅ شي ته هم پرزښت قائل ندي دا سرغړونه او غیر قانوني کار او د فوټبال فدراسیون او زرګونو غوځوانانو ته چې هیله لري یو ورځ د وطن لپاره ویاړ شي توهین دی
ارزو داشتن یک روز باعث افتخار وطن شوند.
در افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي رویا سمیم هم چې د محل له هیواد بهر ده په دې کار خوشینی خي چې په لوبغاړو کې د لوب پر ځای خلکو ته سزا ورکول کیږي نو موري وای د ځوانانو لپاره به دا ډیره سخت وي چې په آرام ذهن په داسې لوبغاړو کې ورزش وکړي چې هلته ویني توې شوي وي یا هم خلک زورول شوي وي
واقعا سخت است که ببینید
په داسې ځای کې چې باید ورزش وشي راتلونکي ته پکې هلي وي او د خپل هلو د پوره کولو په خاطر باید حالت خواری وکړو که حالت داسې پیښ کیږي چې خلک پکې وژل کیږي یا سزا ورکول کیږي دا ډیره دردونکې ده په دې کار سره د هیلو میدانونه د بدبختۍ په میدانونو بدل کړی دي
میدان کې برای امید اس اور میدان بدبختی تبدیل کردن
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې مخکینه روزونکې علي اسکر لالی بیا وایي په ورزشي میدانونو کې د قصاص تعزیر او حدود جاری کول چې د هیڅ هیواد په لوبغالو کې مخینه نه لري د افغانستان ورزش په نړیواله کچه له بندیزونو سره مخ کولای شي خاغلی لالی ازادی رادیو ته وویل
متاسفانه که طالبان باز هم شروع کردن که
لبد مرغ طالبان و یو زلوی لوبغالی د وژن و زورونو او په داسې ځایونو بدل کړي چې هلته ویره او وحشت وي دا کار بل عمل شي هغه مخه موقف چې په تیرو شلو کلونو کې په نړیواله سطح زموږ ورزش پیدا کړی وو له لاسه یې ورکړو دا کارونه به نړیواله ټولنه مجبور کړي چې عکس العمل وخی او عکس العمل به د افغانستان د ورزش تندول وي چې دا کار به د ځوانانو لپاره یو ناورین وي
بزرگ برای ځوانان افغانستان
خغل لالی د افغانستان لوبغاړو او ورزشي بنسټونو څخه غواړي مخکې لدی چې په ورزشي میدانونو کې د سزا ورکولو لامل د افغانستان ورزش له بندیزونو سره مخ شي دوی د پوړان د خبرګون وخی او د دې کار مخه دی ونیسي د لوبغاړو د دیني وک پاړه مو د طالبانو په واکه د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست خبرګون هم پخت خو ویاندې په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي بلخ واد والیبال فدراسیون سکرتر جنرال خوشحال ملکزی هم د طالبانو له حکومت غواړي چې ورزشي میدانونه دی یوازې د لوب لپاره وکاروي
ورزشي میدانونه یا د لوب میدانونه چې دي دا د یووالي ورورولۍ او د اتفاق لپاره جوړ شوی دی او په دې کې همیشه د سولې پیغام ورکول کیږي نو دا زما خاص نظر دی چې د ورزشي میدانونو نه د سولې اتفاق ورورولۍ او د ورزش لپاره استفاده وشي
د طالبانو حکومت په خپل لومړی دوره کې هم د کابل په غازی او یو شمیر نور لوبغالو کې خلکو ته سزا ورکولې او اوس چې بیا وخت رسیدلی یو ځل بیا لوبغالي د سزا ورکولو لپاره غوړه کړې دي خو اوس افغان لوبغالي د طالبانو له حکومت غواړي چې دا کار د لوبغالو کې نه کوي او لوبغالي دې یوازې لوب ته پرېږدي
د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې ورسته لاستراوړنې د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې ډیر وخت بعد په بهرنیو سیالیو کې خېل لاستراوړنې وکړي د مالدیب هیواد په قربتوب افغان لوبډله تر نیمه پایلوبه ورسیده خو نیمه پایلوبه کې ماته وخړه تر نیمه پایلوبه وړاندې افغان لوبډله خپل درې واړه لوبي ګټلی او د نمرو په جدول کې اول مقام درلود فریدا سیال په دې تړاو ریپورت لوري
د افغانستان والیبال ملي لوبډله د مالدیب هیواد په قربتوب د څلورو ملتونو جام په سیالیو کې تر نیمه پایلوبه مخې ته لاړه افغان لوبډله د تیرې فبروري میاشتې په شلمنی ټاپ په یادو سیالیو کې د ګډون لپاره مالدیب ته سفر کړی و د دې سفر په جریان کې افغان لوبډلې په لیګ مرحله کې خپلې درې وړ سیالۍ له مالدیب سنگاپور او مالیزیا هیوادونو څخه وګټلې د دې سیالیو په جریان کې د افغانستان والیبال ملي لوبډلې په لومړۍ لوبه کې سنگاپور هیواد ته درې د یو پر وړاندې ماتې ورکړه کته هم ادلوبي اول میدان سنگاپور غټلې وو خو افغان لوبډلې پر لپسې درې میدانونه وغټل او خپل سیالي مات کړ دوی ملوبه شه د فبروري میاشتې په 24 نیټه له ماليزیا هیواد سره تر سره شو هغه هم افغان لوبډلې درې دیو پر وړاندې وغټل د افغان لوبغاړو لټلې سباون وردک په نمړی او دواړو لوبو کې د لوبي د غوره لوبغاړي جایزه وګټلې د دې جام پادری ملوبه کې افغان لوبډلې خپل کوربه مالدیب هم مات کړ افغانستان د لوبي درې وړه نمړی میدانونه وګټل او مالدیب ته د درې د سفر پر وړاندې ماتې ورکړه په دې سیالۍ کې عزیز آصفی د غوره لوبغاړي جایزه وګټله په نیمه پایلوبه کې بیا د افغان لوبډلې لپاره خورز نه و او درې د صفاق پر وړاندې سنگاپور ته ماتې ومنله. افغان لوبډله د فبروري میاشتې په 28مه نیټه بیرته هیواد ته ستنه شوه او د والیبال فدراسیون او د دې لوبې د مینوالو لخوا یې تود هرکلی وشو. والیبال چې په افغانستان کې اوږده مخینه لري، له ډیره وخته یې بهرنۍ لوبې او بریاوې کمرنګ دي چې مینوال یې لاملونه د حکومتونو او لوبو اړوند ارګانونو نه پاملرنه بولي.
اوس د پاکستان غوره لیکي پی ایس ایل په سیالیو کې د افغان لوبغاړو د ترسره کړي لوبو په تړاو درته ریپورت وړاندې کوو. د افغان لوبغاړو لډل راشد خان، فضل حق فاروقي، نجیب الله زدران، نوید الحق، رحمان الله ګربز، قیس احمد، عظمت الله عمرزه، مجیب الرحمن او اظهار الحق نوید په یادلیک کې بیلابیل لوبډلو ته لوبه کوي. په یادلیک کې د افغان لوبغاړو د ورستیو لوبو او کارکردګیو په تړاو درته تفصیلي ریپورت اسمت څاروان لوري.
د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل سیالیو دویمه اونۍ هم بشپړه شوه. په دې سیالیو کې تر دې دمه لاهور قلندرز د لسو نمبرو په لرلو سره تر نورو لوبډلو مخکې ده. دغه سیالۍ چې د تیرې فبروري میاشتې په 14مه نیټه پیل شوې دي، پر نوموتو نړیوالو لوبغاړو سربیره ګڼ شمېر افغان لوبغاړي هم په بیلابیلو لوبډلو کې لوبې کوي. د دې ټورنمنټ په مخکښ لوبډلې لاهور قلندرز کې د افغانستان د شلو وریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان لوبي شي. هغه د مارچ په 2مه نیټه د کوټې د لوبډلې پر وړاندې هغه مهال چې په 24 منډو د لوبډلې شپږ لوبغاړي سوځېدلي وو توپ وهنې ته راووت او په شلو توپونو یې 21 منډې وکړې. دغه راز شاغلی خان په توپ اچونه کې هم د خپل لوبډلې ملاور وتړله او په څلورو اوورونو کې 14 منډې ورکړې او دوه مهمې وکټې واخیستې. نوموړي تر دې وړاندې هم په دې سیالیو کې شزلې دلې چې تر دې دمه په څلورو لوبو کې شپږ وکټې اخیستې دي. په همدې لوبه کې بل افغان لوبغاړی نوین الحق بیا د کوټې په لوبډل کې ولوبید. دا د نوین لوبډلۍ سیالي وه. هغه په لوبډلیو دوه اوورونو کې نه منډې ورکړې وې او دوه مهمې وکټې اخیستې وې، خو په ورستیو دوه اوورونو کې وبش منډې ورکړې. د مارچ میاشتې په لوبډلۍ نیټه بیا دوه نور افغان لوبغاړي، عظمت الله عمرزی او مجیب الرحمن، د پېښور زلمو په لوبډل کې د کراچۍ کینګز په وړاندې ولوبېدل. په دې سیالۍ کې عمرزی درې او مجیب دوه وکټې واخیستې او د دې وکټو په اخیستلو سره زلمو وکړای شول چې کراچۍ ته ماتې ورکړي. د پی ایس ایل په سرشنی پړاو کې دا د مجیب لومړنی خو عظمت بیا په لومړي ځل دې سیالیو کې ولوبید. همداراز رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي چې د اسلام آباد په لوبډله کې لوبیږي، خپل لوبډلې ته ښې لوبې کړې دي. ګربز تر دې دمه یوه نیمه سلیزه هم وهلې او فاروقي بیا په یوه لوبه کې د درې وکټو په اخیستلو بریالی شوی دی. قیس احمد چې کوټي سره لوبه کوي په لومړنیو درې لوبو کې چانس ترلاسه کړی چې څلور وکټ یې واخلي، خو بیا چانس نه دی ورکړی شوی. د کوټي لوبډلې بل افغان لوبغاړی نجیب الله زتران هم د انګلستاني جیس رای پر ځای اخیستل شوی دی، خو لا یې په کومه لوبه کې لوبه نه ده کړې. د ملتان سلطان په لوبډلې کې هم ځوان لوبغاړی اظهار الحق نوید اخیستل شوی دی، خو لا یې نه دی لوبولی. د ویلو د چی د پی ایس ایل سیالۍ به د مارچ میاشتې تر 19 نیټې پورې دوام وکړي.
د نیوزیلند او انګلستان جالبه ټیسټ سیالي. نیوزیلند په خپل کوربتوب له انګلستان سره د دوه ټیسټ لوبو لړۍ په وروستۍ ورځ او وروستۍ شیبه برابر کړه. د ټیسټ سیالیو دا لوب لړۍ د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ اتلولۍ اړوند نه وي. د دې لوب لومړی هغه د انګلستان او دویمه د نیوزیلند په ګټه تمام شو. دویمه لوب یې ډیره جالبه تر سره شوه ده. امید ظهیر ملې پوره تفصیل وایي.
د نیوزیلند او انګلستان ترمنځ په دویمه ټیسټ لوب کې کوربه لوبډلې د لوب پنځم ورځ خپل ملمتا په یو منډه ماتې ورکړه او په دې سره یې لوب لړۍ یو یو برابر کړه. د 13 فبروري میاشتې 28مه نیټه وه او د نیوزیلند په ویلنګټن ښار کې د کوربه او انګلستان دویمه ټیسټ لوب روانه وه. تورځ په پایل کې فکر کېده چې انګلستان داسې الیګې چې او دالو بلړۍ با خپل نوم ثبت کړي، خو ورځ تر پایل وب بيخي جالب حالت تننه وته. د دې سیالۍ په لومړۍ پاڼه کې انګلستان 1515 منډي وکړي چې نیوزیلند یې په جواب کې 215 منډي وکړي. د نیوزیلند لوبډله د انګلستان لومړۍ پاړې څخه له 200 منډو زیات قرضدار پاتې شول. نو انګلستان د فالوان له قانون ګټه واخیسته او دوی ته بیا د توپ وهنه بلنه ورکړه. نیوزیلند په دویمه پاڼه کې پیاوړي توپ وهنه ترسره کړه چې 1403 منډې جوړې کړې. دوی ته پخوانی لوبډل مشر کین ویلیامسن سلیزه وهله، هغه 132 منډې وکړې. انګلستان ته چې په وروستۍ ورځ کې د 258 منډو هدف ورکړل شوی و، تر 256 منډو یې 9 لوبغاړي سوځېدلي وو او وروستي لوبغاړي یې جیمز اینډرسن هغه وخت په لویکټ له لاسه ورکړه چې نیل واګنر ورته په پیډونو یا پښو کې توپ وغورځاوه او هغه د فاینل لیګ په طرف د بال لوبولو هڅه وکړه. دغه شیبه وکټ کیپر تر یو سخت او بریالي ګام وروسته توپ کیچ کړ او په دې سره دا ټیسټ لوبه په یوې منډې د نیوزیلند په ګټه تمامه شوه. ویلیامسن د دې سیالۍ غوره لوبغاړی ونومول شو. په دې لوبه کې ځوان انګلستاني هری بروک په لومړي پاڼۍ کې 134 منډې کړې وې خو په دویمه پاڼۍ کې په 0 وسوځېد او همدارنګه جو روټ بیا 135 منډې کړې. د توپ اچونکو له ډلې یوازې انګلستاني جک لیچ په دویمه پاڼۍ کې 5 وکټې واخیستې. د ویلو ده چې د دې لوب لړۍ لومړۍ لوبه انګلستان ګټلې وه.
بیا هم نړیوال کرکټ، د انګلستان او بنگلاديش ترمن دویمه ورځنۍ لوبه هم انګلستان وګټله. په دې سره د درې لوب لړۍ کې انګلند دوه وګټلې او لوب لړۍ په خپل نوم کړه. انګلستان چې لومړۍ پاڼه یې تر سره کړې وه، په 500 ورونو کې د 320 منډو هدف ټاکلی و. دوی ته جیسن رای سلیزه جوړه کړه چې 122 منډې وکړې او لوبډل مشر جاس بټلر بیا تر 80 پورې منډې وکړې. بنگلاديشي په جواب کې تر 194 منډو پورې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د دوی لوبډل مشر شکیب الحسن یوازینی لوبغاړی و چې نیمه سلیزه جوړه کړه. د انګلستان په توپ اچونکو کې سام کرن او عادل رشید څلور لوبغاړي وسوځول. دوی به دریمه سیالي د رواني میاشتې په شپږمه نیټه ترسره کړي.
ورزش مو لا ایتیاط لري ساتي.
بیا هم ټیسټ کرکټ، خدا زل د هند او استرالیا په تړاو. د هند په اندور ښار کې د مارچ په لومړۍ نیټه پیل شوې ټیسټ سیالي په دریم ورځ پایلې ته ورسېده چې استرالیا خپل کوربه ته په 9 وکټو ماتې ورکړه او په دې سره یې د ټیسټ اتلولۍ پیلوبې ته هم لار پیدا کړه. د لوبې لومړۍ پاړۍ هند لوبولې و چې 109 منډې کړې وې. په دې پاړۍ کې د استرالیا دوه ورو یا سپینرانو متیو کونیمن او نتن لاین د هند اتو لوبغاړي وسوځول. استرالیا په خپل لومړۍ پاړۍ کې تر 199 منډو ورسېد چې مخکښ توپوهونکی عثمان خواجه و هغه 65 منډې وکړې. د هند لپاره بیا جدیجا څلور، اشوین او امیش یادو درې وکټې وسوځولې. هندي توپوهونکي په دویمه پاړۍ کې هم خونه لوبېدل. دوی د پوجارا د 950 منډو پر مټ 103 منډې وکړې. هند چې لومړی پاړۍ هم قرضدار او د وشپګاوی منډو هدف یې وټاکه. په دې پاړۍ کې استرالیا ته نتن لاین اته لوبغاړي وسوځول. د لوبې په دریم ورځ استرالیا د یوې وکټې په تاوان هدف پوره کړ او په 9 وکټو یې هند ته ماتې ورکړه. نتن لاین چې په دواړو پاړیو کې 11 وکټې اخیستې وې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د دې لوب لړۍ لومړنۍ دوه لوبې هند ګټلې دي او وروستۍ لوبه به د مارچ په 9 نیټه په احمد آباد ښار کې ترسره شي. د ویلې ده چې استرالیا د ټیسټ اتلولۍ یا چمپیونشپ د نمرو په جدول کې لومړی مقام لري. یا د لوبډلې په 14 سیالیو کې 12 ګټلې دي چې 138 پوینټونه لري. هند بیا په استرالیا پسې په دویم مقام کې دی چې د 10 لوبو په ګټلو سره 133 پوینټونه لري. د ویلې ده چې د ټیسټ اتلولۍ لومړنۍ پړاو نیوزیلند لوبډلې ګټلې و. د افغانستان د فوټسال لیگ دویم پړاو سیالۍ. د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د فوټسال لیگ پیل شوی سیالۍ چې درې اونۍ وړاندې پیل شوی وي لا هم دوام لري. په دې سیالیو کې لس لوبډلې دي چې هر اونۍ پکې درې لوبې ترسره کیږي. تر دې دمه په دې سیالیو کې صداقت کابل، سعادت نیمروز او عصر جدید غزنی یو په بل پسې په اول، دویم او دریم مقام کې ځای لري. د غراز زیتونی کابل، سرپل باستان او جوانان خراسان بیا د نمرو په جدول کې لسم، نهم او اتم مقامونه لزال سره لري. که هم د فوټبال اړوند، د فوټبال په نړۍ کې تیرونه د 2022 کال د غوره لوبغاړو روزونکو ترڅنګ غړو نورو کسانو ته جایزې ورکړل شوې. د دې جایزو په ګټونکو کې تر ټولو مشهور څیره لیونل میسی و. د غراز د نارینه او ترڅنګ خزینه فوټبالرانو روزونکو ته هم د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا له لوري جایزې ورکړل شوې دي. لسالم احمد صالح پورا ریپورت اورو.
د فوټبال نړیوال فدراسیون لخوا په بیلابیلو کټګوریو کې د 2022 نه دی کال د فوټبال پر نارینه او ښځینه لوبغاړو جایزې وشل سوې چې لیونل میسی پکې د کال د غوره فوټبالر جایزه وګټله. ل میسی سره د دې جایزې لپاره د کریم بنزیما او کیلین امباپه په څیر نور مشهور لوبغاړي هم نوماندان وخو. دا ځل په نوماندانو کې د فوټبال د بل مشهور ستوري کریستیانو رونالدو نوم نو. د دوشنبه په شپه نا وخته د فبروري میاشتې پر 28 نیټه د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د فیفا په کوربتوب غوره لوبغاړو او روزونکو ته د جایزو د ورکړې تر څنګ په ځینو نورو برخو کې هم جایزې وویشل سوې. په دې جایزو کې د کال د غوره نارینه فوټبالر جایزه ارجنټاینی لیونل میسی او د ښځینه فوټبالر جایزه هسپانوي الکسیا پوتلس وګټله. میسی د خپل 14 کلن لوبیز سفر په دوران کې د اووم ځل لپاره دا جایزه ګټي. دغه راز د غوره ګول ساتونکي جایزه هم د ارجنټاین هیواد لوبغاړي ایمیلیانو مارټینز او د ښځینه ګول کیپر ایوارد بیا انګلستاني میری آرپس ته ورکړل سو. همدارنګه په دې جایزو کې غوره روزونکو ته هم جایزې ورکړل سوې. د ارجنټاین هیواد اوسیدونکي لیونل سکولونی د نارینه او انګلستاني سیرینا ویکمن د ښځینه په برخه کې جایزې وګټلې. د لوب د اصولو د مراتبونکو لوبغاړي په توګه بیا د جورجیا یا ګورجستان لوبغاړي لوکا لوکوشویلی ته جایزه ورکړل سوه. د دې جایزو وروستۍ هغه د شو مینوالو لپاره و چې هغه هم د ارجنټاین هیواد د فوټبال مینوالو وګټله. د ارجنټاین هیواد د 2022 د کال فیفا نړیوال جام هم وګاټه. د ویلو ده چې د فوټبال د غوره لوبغاړو او روزونکو جایزې د مینوالو د رایو پر اساس ورکول کیږي.
د خبرونه وروستۍ برخه او ځانګړې مرکه په پیل کې مو ویل چې افغان کرکټ بورډ ادارې د راتلونکو نړیوالو سیالیو لپاره په کابل کې د افغان لوبډلې تمریناتي کم پیل کړی دی. دا ځل په دې کم کې پر ملي لوبغاړو سربیره ولایتي لوبغاړي هم شامل دي. ویل کېږي چې د ځینو بهرنیو روزونکو له لوري هم د دوی روزنه روانه ده. په همدې تړاو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې له مشر نورالحق ملکزي سره غږېدلی وو. په پیل کې د دې تمریناتي کم د اهدافو په تړاو داسې وایي:
البته دغه کم خو موږ په دوه برخو ویشلای. یو خو هغه لوبغاړي دي چې نېشنل لوبغاړي دي، موږ سره سنټرل کنټراکټ او زمون د ټي 20 لوبغاړي دي. البته موږ هم د روان میاشت کې د پاکستان سره هیڅونه لرو. دغه د آمادګۍ د پرم دغه کم برابر کړ. بل دي تر څنګ هغه ډومېسټیک الکان چې پرفارمرانو او یعنی موږ په دې فکر کې یو چې دغه الکان به زمون فیوچر وي. او البته په دې باندې باید کار وشي. نو هغه ډومېسټیک لوبغاړي ټول سره راټول شي وي تر څو پر دې د الکانو باندې په دې کم کې موږ کار وکړو. او د دې چې په کم ځکه ویکنس یا کم ځکه هغه کمزوري نه، البته که فټنس یا سکل لیول په هغه باندې دلته کوچ زور ټاکلې نو چې په کار وکړي تر څو روان کمپونه د پرم موږ ټول لوبغاړي را پیدا کوچ په هغه باندې کار وکړو.
ویل کېږي چې دې کم ته کورنی لوبغاړي هم داوت شي وي. څوک دې نمونه اخستل شي؟
لکه څنګه چې ما مخکې هم ویلې په دغه کمپ کې هغه ډومېسټیک یا پرفارمران چې هغه لوبغاړي لکه هر یو ابراهیم صدران، صدیق قتل، بهار علي شینواري، علا نور، ننګیال خروټه او داسې یو څو نور پیاوړي لوبغاړي شته دي. په دې باندې زموږ بیا به هم وایم چې کوشش داسې روان دی تر څو په دغه الکانو باندې موږ کار وکړو. او لکه را روان کیمپونه چې زموږ څومره دي، البته زموږ پلان داسې دی چې تر ورلډ کپ پورې موږ هر لوبډله تقریبا د 15 کسانو پورې موږ ځان سره وساتو. نو چې دغه لوبغاړو باندې کار وشي او تر څو دغه لوبغاړي اماده شي موږ ته د را روان ایونټونو لپاره یا روان کیمپونو لپاره.
د دې کمپ په دوران کې د روزنې چارې څوک مخته وړي؟ کورنۍ روزونکي دي او که بهرني مرته را دعوت کړي؟
البته دغه کمپ کې چې کوم کوچز دي، د داخلي کوچز ترڅنګ البته د نوروز منګل ترڅنګ باندې موږ سره دوه خارجي کوچز دي چې عمران فرات او رانا نوید الحسن، او د دې ترڅنګ هغه زموږ لیول 2 کوچز چې څوک چې وزګار دي دغه تل ټوله دغه لوبغاړو سره کار کوي تر څو دغه کمپ په ښه شکل سره تمام شي ان شاء الله.
د میرو لوبغاړو نمونه خستل شي چې څوک مو کم کې شامل کړي دي؟
ملي لوبغاړو کې موږ سره عثمان غنی، البته عثمان غنی، ګلبدین نائب، شرف الدین اشرف، صدیق قتل، نور احمد،
جیاد مسعود فرید ملک افسر زازای او د ترڅنګ زی اکبر هغه لوبغاړي دي چې زمونږ ملي لوبغاړي دي او په دغه کیمپ کې دلته اشتراک کوي د داخلي لوبغاړو ترڅنګ.
که څه هم له پاکستان سره د لوبو دقیقه نیټه نه ده معلومه خو د مارچ وروستۍ اونۍ یاد شوی لوبډله ورته کله اعلانوي؟
لوبډله خو به ان شاء الله ډېر ژر اعلان شي. البته څنګه چې تاسو ته معلومات شته کابل کې هم کیمپ روان دی، ترڅنګ مونږ په دوبۍ کې هم کیمپ لرو. ان شاء الله د کیمپ جریان کې به مونږ خپل نهایي لوبډله اعلان کړو.
که لوبډله په آخري وخت کې اعلان شي او له هغې وروسته لوبغاړو ته بیا د اماراتو د ویزو اخیستلو ستونزه پیدا شي نو څه به وکړي؟
د لوبغاړو ویزې به وشي ان شاء الله. البته زمونږ کوم انټرنیشنل کرکټ څانګه چې دی د لوبغاړو د ویزو پروسس یو څه موده مخکې شروع کړی، نو ان شاء الله امید لرم چې لوبغاړو ویزې په وخت سره وشي.
د دې کمپ په دوران کې په کومو برخو کار کیږي؟
دغه کیمپ کې اوورال فټنس لیول او د دې هغه سکلز چې دي یا کوم ویک پوینټس چې دی یو بیټسمین کوم ځکه کمزور وي په هغه باندې کار کیږي. د بالرانو هغه کوم رائټ چینل جوړته ټارګټ بالینګ کیږي، میچونه روان دي، په دې کې هغه دوی ټول ټیکنیک ټیکټیکس البته ټول کوچز دلته شته. نو اوورال جنرال کیم دی چې کوم ځکه د هر لوبغاړي مشکلې په هغه باندې کار کیږي.
تمشتک چې دا ځل نوې سیری ملي لوبډلې تراشي،
البته د ټي 20 لوبډله ده او په دې کې موږ ګورو چې په کوم ځکه کوم لوبغاړي سره اډجست کیږي او موږ په کوم ځکه لوبغاړو ته ضرورت لرو. نو لکه څنګه چې تاسو معلومات شته ځوانان ټیم ته داخل شوی دي او زمونږ هدف هم دا دی چې هغه ور ځوانان چې هغه استعداد لري تر څو موږ دغه نه کار وکړو او د افغانستان راتلونکي چې کم کرکټ دی دغه لپاره برابر کړو.
ورسته پښتنه دا د چې ملي لوبډله به ټول کم افغانستان کې کوي که اماراتو کې هم د کم پلان ورته لري؟
بالکل، زمونږ یو کیمپ چې دی اوس فلحال اول پړاو چې د کابل کې شروع دی او د دې نه بعد موږ په یو ای کې کیمپ لرو د پاکستان د میچونو لپاره پریپریشن لپاره. موږ دویم پړاو چې دغه په یو ای کې دی.
درنو اوریدونکو لملتیا مو منندوی، د دې ونې ورزشی خبرونه مو همدلته پای ته ورسیده. تر بلې ونې مو ولامل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي ملمه السلام علیکم. عزت الله شمسزی افغان لیکوال او ژورنالیست دی چې د منځنی ختیځ په یو جالب سفر روان شوی. د ښاغلي شمسزی اصلي پلان دا و چې عمره حج ته ولاړ شي، خو د سفر د منځنی ختیځ د نورو سیمو د لیدو یو بې ساری فرصت هم ورته برابر کړ.
دغه اوس منګ د فلسطین د زړه خارنه ختیځ خواته تقریبا یو ساعت لري د جرکلم په نامه سیمه ته راغلی یو. د څه چیرته ولاړې ما دا ویل کیږي چې مقام موسی علی السلام دی، یعنی د موسی علی السلام قبر دلته دی. سره له دې چې په تاریخي روایت لمخې کېدای شي دا مشکوک وي، خو دلته باور دا ده چې صلاح الدین ایوبی خوب ولید چې موسی علی السلام دلته ښخ دی او هغه ټول نخې د خوب کې چې کوم ولیدل هغه ټول نخې چې قرآن کریم کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویلي دي او هغه اصحابو ته بیان کړي وو. نو دلته راغلی یو د تاریخي ځای ګورو. زما لپاره ارزښت په دې لري چې موسی علی السلام په د اسلام په دین کې یو داسې کرکټر دی، داسې شخصیت دی چې تل د ظالمانو په مقابل کې مبارزه کړې ده، لکه د مبارزه له فرعون سره. نو دا یو مشهور کرکټر او شخصیت دی. د افغانانو علاقمندي ورسره شته، مسلمانانو علاقمندي شته ورسره. زه غواړم چې په دې اړه معلومات واخلم، خلکو سره خبرې وکړم او دا په خپله سفرنامه کې ونغاړم.
شمسای په پام کې لري چې د دې سفر یو سفرنامه یا یونلیک هم ولیکي. د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او نن شمسزای زما میلمه دی. د دې مفصلې مرکې په پیل کې مې ښاغلی شمسای وپوښت چې دی په کوم ځای کې دی.
سلامونه محترم تکل صاحب تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته. زه فلحال په اسرائیل کې ما او تقریبا یروشلم خار ورته وای چې د اسرائیل د غزاړه خار نه 30 دقیقې لري یو برځ کې مخاتري
لکوم کوم ځایونه تر اوسه پورې را تیر شوی اس چې د اسرائیل د خار تر رسیدلی ای
زه خو په خپل د امریکای د میشیګن ایالت نه روان شوم نیویارک تلړو ترکیه تلړو ترکیه نه اردن تلړو ترکیه کې زمنګ ډیر وخت نه شو یو ورځ مې تیر کړله نو اردن تلړو په اردن کې تقریبا زیات ورځ تیر کړی چې په هغه کې موږ ځینې تاریخي ځایونه وکتل د اردن چې هغه پیټرا ورته وای دی یو تاریخي خار ده اته د پیریانو خار مرتویل کیږي یو ګڼ مختلف نمونه لري چې قدامت معلوم نه ده چې دا خار کله جوړ شوی ده هلته مې ورځ تیر کړله په زمین کې ځینې مقدس ځایونه دي هلته چې یوه ونه ده چې ویل کیږي چې 1400 کاله مخکې دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله چې سفر کوو شام ته خپل تر ابو طالب سره د دیوان لاندې ناست وو نو هغه ونه هغه ولیدلای شي ډیره جالبه وه ځکه په هغه دښته کې بل هیڅ ونه نشته ډیره وچه دښته ده یوازې همدا ونه پاتې ده او د دې تر څنګ ځینې نور تاریخونه زینه مقتل الکرک سیمه ورته وی چې د اسلام یو مهم غزا پیښه شوې ده موتا غزا په نامه هلته لاړو هغه زینه مقتل ځکه زمونږ د سفر یو هدف دا ده چې د عمره تر څنګ مونږ د مهم اسلامي زینه چې دي هغه وګورو هلته ورشو د غوړ تاریخ نه خبر شو
شمزای صاحب چې کله د سیمه ترسيږي تاسو ته هغه اړوند معلومات څوک درکوي
زه خو لری غیر انتفاعی یا اسلامی ټولنې سره غلایم سلیبریټ میټس نومیږي په کالیفورنیا کې فعالیت لري دوی هر کال عمره ته خلک راوځي چې ترخصونه ورکړي هغه سره غلایم نو هغه خپل د سیستم برابر کړو ورته موږ چې هر هیواد ته زو دوی وټل تیار ریزرو کړی دي چې تورستي شرکتونه لاري نه بسونه تیار نیولي او په زمین کې لارښود ور رسلې هر ځای ته چې زو منظم معلومات راکول کیږي او خپل موږ تقریبا زموږ ګروپ چې دا نوې کسه ده خپل هم موږ ځینې استادان لرو چې هغه محدثین دي استادان دي تاریخ پوهان دي هغه هم په ځینو مختلف ځایونو کې هر څه ته رسیدو نو هغه موږ ته معلومات راکوي او دا زموږ لپاره یعنی ډیره مهمه ده چې یو څوک را سره چې هغه مستند کاغه اسلامي معلوماتي کاغه سیمه معلوماتي کاغه کلتور معلوماتي هغه ټول را ترکه یو ځین نوٹ کوم
په اسرائیلو کې لتا سره چلند څه ډول وو
البته ځینې ځایونه کې پښتنې کیږي لکه کله چې زه موږ له اردن سرحد تیرېدلو د خواته پښتنې کولای شي څوک یې د کم ځای کوم هدف لپاره راځي څه شي کوي چیرته ځي دا معمول پښتنې دي هر ځای کې کوي خود د سیو چلند سره مخ شوه نه مشي یا زورولې مشي یا توتخواله شوي یا کوم بد خبره شاره تکړي نه
څو ورځې کېږي شمزای صاحب چې تاسو لکوره راوتلی یاست او په دې سفر روان شوی یاست
زما د شپږم ورځ چې لکوره روان شوم او کله خدای رضا وا 15 ورځې نورې به زما شاوخوا درې ورځې زیات تیریږي په دې لار کې تر هغه چې عمره ته زما بیت الله او مدینه منورې ته زما
یعنی سفر مو د همدغه تقریبا درې اونۍ په مخه پلان شوی وو
بله سفر د درې اونۍ پلان شوی دی
ستاسو سفر دلته امریکا چې روان شوې له ترکیه پیل شو د ترکیه د زلزلې جریانات مو ولیدل کنه
د ترکیه زلزلې سفر ته مونږ شراتللو مخکې لدین از مونږ د غټیم ته د خلکو ته روان دي عمره ته وځو کته سي ډونیشن کوي د ترکیه زلزلې سفر سره مرسته کوي هله ځینې خلک دي مونږ ورسره کومه کوي مرسته راټول شو ورته مونږ خپل د ترکیه د زلزلې سفر سیمه ته نه ورغې دي هغه استاد ته مرسته ورکړي ځکه هغه ساحه تقریبا لري او زمونږ وخت پلان کې دومره وخت نه و چې تم پات شو
له ترکیه نه تاسو بیا سوریه ته ولاړی
ترکیه نمنګ په تیارا کې bale ترکیه نمنګ په تیارا کې اردن ته لاړو چې جوړو نمبر ته وي
د سفر اوس په الوتکه کې ده او په ځمکه په بسونو په پخو
ترکیه نه تر اردن پورې زمونږ سفر په الوتکه کې وو البته اول امریکا نه نیویارک نه تر ترکیه بیا ترکیه نه تر اردن ورسته لاغه له اردن موږ بیا په بسونو کې وو چې هر ځای ته زو کده اردن یا لتون ته تللی یو کاغه د کارکرک حالت او کاغه د دديده وادي بل وادي هغه ته ورغلو نو هغه کسرحت ته دی خارغلو تیر شول فلسطین ته ورغلو دا ټول په بسونو کې وو موږ بیا په الوتکه سفر نه کړی دا اوس بیا هم چې ګرځو دا ټول بسونه دي
موږ اوس شپه ورس خبرونه لرو. مهم خبرونه، راپورونه، مرکه او شننه لا ازادي رادیو واوري. سپورت او موسیقي ته مو هم ډیر ځای ورکړای. دا مخام لشپګو د سهار تر شپګو ازادي رادیو په منځنۍ چپا دولش پګنوي او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو زموږ خبرونه په لنډو چپو 19 یوش او 25 مترو اوریدلای شي.
ل جګړه زپلو سیمو تیر شوې د جګړې نخې مو ولیدلې، ځکه چې د منځنۍ ختیځ په ځینو سیمو کې مثلا په سوریه کې لوی جګړه تیر شوې ده. تاسو څه ولیدل؟
مګ په ګڼ ځایونو کې د جګړې نخې البته دا نخې مو ولیدلې چې هغه شدید غربت په ډېر ځایونو کې ولیده. په ډېرو اسلامي هیوادونو کې چې موږ په دوه درې تیر شو، دلته غربت ډېر زیات و. یعنې دغه ټولنې د خلکو نه، د ماشومانو نه، د نوو ځوانانو نه، چې په هر ځای موږ بس نه ودرېدل، دوی به رامنډې کړې، د خپلې وړې سوداوې بهر ورسره وي او کوشش پیې کوو چې په موږ خرڅ کړي. او دا موږ ولیدل، یعنې دا معلومیږي چې دا ټول د جګړې علائم دي. که چېرته چېرته جګړه ونه شي، چې که چېرته د خلکو اقتصاد ښه وي، ژوند ښه وي، هلته ولې به د دې اولادونه داسې سوال ته اړ کېږي؟ ولې به نوي ځوانان بېروزګاره وي؟ نو دا دغه شیان هم ولیدل، خو جګړه معمولا نه ده.
څه مشابهتونه مو د افغانستان او د منځني ختیځ د دې سیمو ترمنځ ولیدل تر سترګو شول درته؟
مشابهتونه هم شته او مخالفتونه هم شته. مشابهتونه دا و چې چیرته دلته جګړه شوې ده، که هر ځای ته موږ لاړو، فلسطین او کنور زینه، ژوند د زمونږ غوندې خراب دی. ژوند د زمونږ خراب دی. مثلا فلسطین پرون موږ د اسرائیل یو ځای ته لاړو، یو بل ایالت ته، هبرت ورته وایي، چې هلته د حضرت ابراهیم علیه السلام او د حضرت اسحاق علیه السلام څلور پیغمبرانو قبرونه دي. موږ د هغه زیارت ته ولاړو. نو په هغه سیمه کې لورایې لیدل کېدل چې د اسلامي هغه کمیونیټي هغه ټول د خلکو ژوند ډېر کمزور و، اقتصادي خراب و، کاروبارونه نه و، دوی په خپله هم موږ ته ویلي. نو دا مشابهت ما ته بیا افغانستان را یادو چې موږ هم په همدغسې حالت کې یو، موږ هم د جګړې نه تیریږو. مخالفتونه بیا په کې زموږ او د دې ترمنځ دا و چې سره له دې چې دلته جګړې هم شوې دي، مګر بیا هم خلک خپل وطن ته کار کوي. یو څوک داسې چې کار کوي او آبادي کوي، ډیولپمنټ ته کار کوي. مثلا بله موضوع چې د اسلام و، هغه چې ما ولیدله بېخي متفاوت دی زموږ اسلام. ته عربي هیوادونو سره، اردن سره چې یو اسلامي هیواد، دلته فلسطین کې مسلمانان ولیدل، بیت المقدس کې مې ولیدل. تفاوت دا ده چې دلته مسلمانان نرم دي، یعنی په اخلاق او هر څه مخ وړاندې بي. موږ ډېر متشدد برخورد کوو له خپلو خلکو سره، او حتی چې اسلام هم دوی ته معرفي کوو، که وړاندې کوو زشت برخورد کوو، د اسلام نه خلک ویرو چې دا نه ده. دا تفاوت و. بل دا ده چې سړی خفه کېږي اکثره وخت چې دا هیوادونو ته ځي، مثلا په اردن کې، په اسرائیلو کې، هر ورځ به ته په سلګونو بسونه ګورې چې دا تورستان پکې دي او شاوخوا ګرځي. دې بسونو کې دغه ګایډ شته، لارښود، دې بسونو سره ترجمانان شته، د بسونو ډرایورانو ته کار برابر شوی ده، هوټلونو ته کار برابر شوی ده، بازارونو کې خلک سوداګان اخلي. یعنی زمونږ وطن هم دغسې ښکلاوې لري، زمونږ وطن هم دغسې ځایونه لري چې خلک یې وګوري، راشي ورته، او د خلکو ته هم د اقتصاد زمینه برابره شي. متاسفانه دغه بیا سړی خفه کوي. دا چې به مې لیدل دی کې به خفه کېدم ډېر زیات شي. کاشکې موږ داسې رهبران لرلی چې په د خپل وطن زړه خوږېدلی، کاشکې موږ داسې ولس لرلی چې د خپل رهبران دې ته مجبوره کړې وای چې موږ نور له جګړې ستړي یو، له دغسې برخوردونو، له دغسې سخت دریځو احکامو چې تاسو وړاندې کوئ، د دې ستړي یو. موږ یو معتدل ژوند غواړو، موږ آرام ژوند غواړو لکه نور اسلامي نړۍ د خلکو غوندې. نو تقریبا دغه اوس چې تللی ما باور وکړ چې لویه دښته ده، دغه د اسرائیلو د ښار نه 10 دقیقې لري. دا دښته په خپله دغه د فلسطین مسلمانانو دومره آباده کړې ده په دریو کلونو کې چې بیخي لکه د امریکې د اریزونا ایالت غوندې ښکاري. ښکلی کړی دی، ګیسرهاوسونه یې پکې جوړ کړي دي. تورستان ورته راجل بهي چې هغه سیاحین راشي، دلته شپې وکوي. نو ما ته هغه سړي په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې زما لوی هدف دا ده چې زه د خپلې مسلمانې کمیونټۍ ته کار پیدا کړم، د دې اقتصاد ښه شي. نو زه هم زموږ رهبران کاشکې دوی هم دغسې په خپل ولس خوږېدلی چې دوی ته د کار زمینه برابره کړې وای، دوی ته د روزګار زمینه برابره کړې وای، او دوی غېږ کې نیولی وای. هر ورځ زموږ په سرکونو ځوانان له سرحدونو اوړي او بې سرنوشته برخلیک سره مخ کېږي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د افغانانو او د دغو سیمو چې تاسو سفر پکې کوئ، د دې د خلکو ترمنځ لوی توپیر شته. او په چلند او برخورد کې تاسو ویل چې موږ متشدد خلک یو او دوی ډیر نرم خلک دي. مثالونه یې ورکولای شئ؟
مثالونه ولې نشم ورکولای. مثلا هم دلته په بیت المقدس کې ما د خلک ولیدل په خپل امام ویلې چې وای دلته د خلک شته چې موږ جمع ته ولاړې په جمع کې دوی د باندې ولاړې، مګر یو امام مونږ وته چې هغه ووهي چپای کې چې ولې دغه ته جمع ولاړ ده، چې ته جمع ته نه راځي، منځ ته نه راځي، ولې په اخلاقو په زی ور سره خبرې کوي. دغه زموږ خپل ټیم چې ده دې کې داسې شیخان داسې علما دي مونږ سره چې هر خبره کې ډېر په اخلاقو مخ کېږي، که موږ غلطي کوي که ټیم کې چانه غلطي کېږي، یعنی په اخلاقو یې پوهوي او ډېر خبر خور در سره کوي. نو مثال خو ډېر دي په افغانستان کې، خو موږ هر ورځ ګورو په افغانستان کې چې کوم شکل وړاندې کېږي د مسلمانۍ او د اسلام، زه فکر نه کوم که په دنیا کې د دې سمبول چیرته پیدا کړی شي یا نمونه پیدا شي.
نن مو په بیت المقدس کې د جمعې لمونځ هم وکړ. جالبه دا ده چې دلته د بیت المقدس د مسجد قبلي جماعت په زرګونو زرګونو خلک راځي د لمانځه لپاره، او مهمه نقطه پکې دا ده چې دی مسجد اقصی د جمعې پورې یوازې د ښځو لپاره بیلوي او مسجد قبله د نارینهو لپاره. ما اکثره خلک ولیدل چې د بوټانو او چپلک سره لمونځونه کول، دا ماته نوې خبره وه. حتی دوه ځلې لمونځ هم وکړه، یو ځلې د جمعې لمونځ کول پسې بیا د مازدیګر لمونځ هم په هماغه یو وخت وکړه، دا مو یوه مسله وه. نو ماته یې راوښودل چې ګوره دلته د مختلفو مذهبونو خلک په یو ځای راټولیږي او خپل لمونځونه کوي، خپل عبادت کوي، د چا ورسره کار نشته. ولې متاسفانه په افغانستان کې که څوک له بوټانو سره لمونځ کوي یا څوک دی یو بل مذهب په اسلام کې تعقیبوي، ښایي د ستونزو سره مخ شي. موږ یعنی د یو بل منونکي نه یو، متاسفانه. دا باید خلکو ته وښودل شي چې یو بل څنګه وزغمو، او د یو بل مذهب، د یو بل رنګ، د یو بل ژبه دا څنګه ومنو او احترام یې وکړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
تاسو شمزای صاحب لیکوال او ژورنالیست یاست، د دې سفر څخه یادښتونه مو لیکلي؟
په لومړي سر کې خو مې پلان نه و دی موضوع ته، ما غوښتل چې یوازې عکسونه نشر کړم له ځینو دوستانو سره، ځینې لنډ لنډ یادښتونه ولیکم، خو خلکو تشویق کړم، چا چې به زما هغه مطالب لوستل هغوی تشویق کړم چې ویډیوګانې جوړې کړم. اوس د مسله دې ته راغلی ده چې زه دقیق یادښتونه اخلم، هر ځای ته چې زما کتابخانو ته هم کولی شم سر ورښکاره کوم او نوټونه اخلم. نو اراده لرم چې په راتلونکي کې په دې باندې یو شی ولیکم، یو سفرنامه ولیکم.
سفرنامه به مو اختصاصي دی همدې سفر په باب وي.
زه فکر کوم دوه سفرنامې ما په خو لست دي، یو مې د سید جمال الدین افغان سفرنامه لست ده چې هغه هم د هغه غربي هیوادونو ته تللی او اسلامي هیوادونو ته، هغه یو تبلیغاتي اخلر له هغه نه غږیږم. او بله سفرنامه چې هغه د محمود درزي وه چې هغه هم سفر کړی دی چې د ځمکې درې مهمې ټوټې. نو دغه شیانو ماته یو فکر راکړ، زه غواړم چې سفرنامه مې په دې موضوع چې یو خو دغه د دې عمرې مسله ده، بله پکې د اسلامي او تاریخي ځایونو یادښتونه دي، د دې ځایونه ښودل افغانانو ته، ځکه زموږ خلک مسلمانان دي له اسلامي ارزښتونو سره ډېره زیاته علاقه لري، خوښیږي چې دغه په اړه ولولي وایوري. دا ورته وایم چې دا کوم کوم ځایونه دي چیرته دي، او په زمن کې دغه خپل ټولنه، دغه خپل اسلامي ټولنه، خپل ارزښتونه، خپل فرهنګ د خلکو ته معرفي کوم، د دوی په دغه سفرنامه کې بیرته خپل خلکو ته معرفي کوم چې چیرته سره باندې په تاریخ په یو دغه سیاسي شبه کې چې دنیا دو ټوله روانه ده، پرمختګ کوي، ژوند کوي، سوله ده، سوکالي ده، پکې موږ په کومه مرحله کې چیرته یو، دا تاریخ لپاره ولیکل شي.
د دې سفرنامې یا یونلیک چوکاټ، اصلي چوکاټ مو برابر کړی؟
البته چوکاټ مې نه دی برابر کړی، ځکه چې دا ناڅاپي کار وشو، ما مخکې نه کوم پلان نه درلودل چې سفرنامه ولیکم او په دې باندې چوکاټ ورته برابر کړم. اصلا په دا چوکاټونو ډېر زه باور نه لرم. نو مسله داسې شوه لکه ما چې ول چې شروع چې ما کله وکوله مالته یاد ولیکه چې زه سفر کوم درې مقدس ځایونو ته ځم، بس د خلکو غوښتنه دا وه چې باید سفرنامه یې ولیکم. نو بس لاغې نه بدل وته کې ما سره فکر پیدا شو، ما تیار کتابچه لرل، هر شی نوټ کول ته مشرو کول هر ځای ته چې زما نوٹ کوم ویډیوګانې ته اخلم چیرته چې زما چیرته نوٹ کول زمینه مساعد نه ویډیوګانې اخلم آوازونه سفته او مده ټول ځان سره ساتم ان شاء الله چې پاینده کې به دې نه استفاده کوم حتی در خودان چې موږ سره په سفر کې دي دغه ادرسونه او د دې شمیرې مې ځان سره واخیستل که بیا ضرورت شي چې دې ته مراجعه او کوم ځینې خبرې پوښتنه کې نه وکوم نو هغه مې ځان سره واخیستل او په سیمن کې د خپل مشاهدات څخه ګورم هغه نوٹ کوم وخت وخت
نن زه دلته راغلی یم د دې سفر په لړ کې چې بیت زاویۃ الافغانی وګورم. زاویۃ الافغانی په اړه ما پخوا اورېدلی و په کله چې زه په امریکا کې وم هلته ما په یو سایټ کې لوستي وو چې د بیت المقدس په ختیځه خوا غوانمه باب سره دلته د افغان پیر خانقاه ده. دا زما لپاره ډیره په زړه پورې وه. نو نن زه دلته راغلم چې د دې پیر خانقا وګورم، د دې د ژوند روزګار په اړه معلومات پیدا کړم. له ښه مرغه چې نن د اسرا او معراج ورځ ده دلته، نو د همدغه افغاني پیر یعنې چې نوم یې عبدالکریم افغاني ده، د ده په انګړ کې دغه مراسم لمانځل کیږي. دلته مشاعره ده، دلته ګڼ خلک راځي، همدا اوس هم ګڼ خلک را روان دي ننوځي. عبدالکریم افغانی د ورور سره ما خبرې وکړې، هغه ما ته وویل چې موږ د غزنی ولایت د قوم ترک یو. پخوا تقریبا 1500 کاله پخوا زموږ پلرونه دلته راغلي دي، په دغه بیت المقدس کې مو شوي دي او اوس موږ همدلته ژوند کوو. نو د دې په کورنۍ کې اوسوک پښتو او فارسي معلومات مې نه دی کړی، لږ لږ ویلی شي، ډېر نه شي ویلی، خو دومره اکثره دمدې سیمې د خلکو غوندې شوې دي، هر څه بدل شوي دي او کلونه ډېر تېر شوي. په دې کې جالبه ماته دا ده چې دوی دومره مخور خلک دي چې حتی د مسجد قبلې او مسجد اقصی امامان چې دي د دوی مریدان دي، ګڼ مریدان لري دلته. دوی یو ښوونځی لري، مدرسه لري او دوه تکیخانې لري چې یوه د ښځو لپاره ده، بله د نارینهو لپاره ده. مختلف خلک ورته راځي دلته، که څوک فقرا غریبان دی هغه اکثره راځي دلته د دوی په انګړ کې ډوډۍ خوري او بیرته ځي. نو مشهور خلک دي، په دې خاطر زما لپاره جالبه وه چې زه یې وګورم او د افغانستان د خلکو لپاره معلومات ترلاسه کړم. کیدای شي دا زموږ د تاریخ یوه برخه وګرځي چې افغان ډېر کلونه پخوا له افغانستانه دلته راځي، مشکیږي او په بیت المقدس کې دننه دومره ګڼ مریدان او پلویان پیدا کوي.
د دې یونلیک د معلوماتو لپاره له دې کسانو سره چې تاسو ته لارښوونه کوي، له دوی نه هم مرسته غواړئ؟ یعنی د غو د معلوماتو په اساس یو څه لیکي؟
بالکل، هر څه چې زو دي موږ ته معلومات راکړي او د دې معلوماتو په اساس باندې خپل یادښتونه لیکم، خپل مشاهده هم لیکم، خلکو سره هم خبرې کوم. او په زمن کې یا ته کتابخانه ته هم زما چیرته چې کتابخانه یا هم ګورم. بالکل، د دې معلومات ما ته ډیر زیات کومک کوي. را سره خو د دې شمیرې او د دې ایمیل نام ځان سره اخلم، که بیا ضرورت شي بیا ورسره تماس ونیسم د ځینو معلوماتو د کره کولو لپاره.
دا یونلیک به د یوې کیسې یا داستان په بڼه وي او که به صرف یادښتونه وي؟
بالکل، دا به د یو داستان په بڼه وي. زه غواړم چې د یو کیسې په شکل شروع کړم چې څنګه روان شم، له کوم ځای روان شم او چې شی مې ولیدل. کیسه یې ډول به ولري، ځکه زما دا سټایل څه دی، دا کیسه یې څه او زما دا ډیپ چوکاټي او تل کې نه پتي.
تر اوسه پورې لا ډېره برخه د سفر مو پاتې ده، یعنی یوه برخه مو تیره شوې ده او دوه برخې نورې پاتې دي، همداسې ده؟
بالکل، زما د سفر ډېره مهمه برخه چې دغه پاتې ده، زه له عربستان ته نه تللی او مدینه منورې ته نه تللی.
مکه او مدینې ته سفر به مو فکر کوي چې تر نورو برخو مهم وي؟
بالکل، دا به هم مهمې، ځکه هلته هم ډېر تاریخي ځایونه دي او په زمن کې هلته موږ ډېر وخت پاتې کیږو.
نم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت نا چاری داشن خالے اس میں سخت نا چاری داشن خالے سخت نا چاری داشن خالے زما سخت نا چاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستہ حسن خود ڈولی داشن خالے